یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو لارې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشن مخته وړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قتی برید پای ته رسیدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې وتنه وژلي او ترابیا ډیر ټپیان کړي، او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسیدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خبرونه کې د پیښې نور جزئیات درکو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایز پولیس د وی مشتنې روزنی ورسته د ملي پولیسو په لیک کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیل بیل ساحو کې د امنیت تامین په تامینولو په برخه کې په دندو وکمرل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو تلر ریټ زره کسیس تشکیل ختم شي. د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر سرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سې شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا سفرازوم صاحب د هدایت لسم د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکړو چې سبا په 10 بجې باندې به یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې ده. په پېښور کې سیمه ایز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اووه زده کوونکي وژل شوي او ترابیا ډیر ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر وقار اعظم وویل تر شپېته ډیر زده کوونکي په زده کړو بوخت وو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یوه کس بایک په ټولګي کې ایښی وو او دی وتلی وو. په پېښور کې د لیډریټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه اووه مړي او نږدې اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغه چې بندیزونه پرې لګیدلی د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپل خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداري ورکړ. د دبليو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبريالانو ته وویل چې د سمکه د شمالي نیمکوري په ډیرو هیوادونو کې د کووېډ 19 ناروغي لکبله پروختونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څنګه په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په جنو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلای ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرنو لمخې ل 33 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي او ل 16 کو زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنا د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکاني بارټ نوماندی تایید کړه. لدی سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا د مشانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوری پال دي پرون د 43 مخالفو رایو په وړاندې په 25 موافقو رایو 43 کلنې بارټ ته رای ورکړې. د ستري محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکشه لیبرال چیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی وو او ویلي وو د نوماندې د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3 نیټه کېږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په خوست کې نن موټر بم بریټ شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریټګرو ترمنځ نښته شوی.
په خوست ښار کې د ځنګوړي پولیسو پر قطعې بریټ پای ته رسیدلې. زه نجیب الله خیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم. خوست ښار کې د ځنګوړي
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې 30% کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینونه ښخ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس مردای ز پر میوند را ګرځو. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یو شپه موږ ته درې شپې څلور شپې د لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک ته خاص حکومت طالب دي پرواوي اسکر دي پربولو.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. یم هم خراغلاست وایم ورزو. لمړی خوست نن هلته موټر بم بریټ شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریټګرو ترمنځ نښته شوی. چارواکي وایي بریټ پای ته رسیدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوست په دې اړه باندې تازه جزئیات را سره شریکوي. مهرباني لوخیل صاحب.
د خوست د ولایتي روغتون څخه طبيب ډاکټر سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون تر درې د شټاپيان او د ځنګړو پولیسو د منصبینو درې جسدونه ورلیږدول شوي دي. د ول د شټاپيانو له جملې څخه لاس تنې ورسي وګړي دي. د ډاکټر سخي سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمیر په ډېر زوده ځکه یو شمېر خلک د لویدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او قرار قرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټاپیانو کې د دوه تنو روغتیایي حالت نازک ده او په ټاپیان کې د روغتیایي حالت ښه ده. د دې چې یو ټاپي سرتیری شاهد الله چې اسان دی د کونړ ولایت اوسیدونکی ده. دا موول چې دوی چې سهار منځ ته پورته کېدل په هغه وخت کې دوی باندې درې دوه شو. او د خوست دیوان روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي وایي چې د خوست ښار ولایتي روغتون سربیره یو شمېر تاپیان چې دی هغه شخصي روغتون ته انتقال شوی دی. دوی چې څلور ټپیان او یو مړی یو شخصي روغتون ته د اړیکې دول شوې دي.
بله، مننه کوم نجیب لالو خیلو له خوست له موږ سره د خوست نننی موټر بم بریدا او تر هغه وروسته د نخټو په اړه جزئیات راکول. نخټي البته اوس پای ته رسیدلې دي. د کورونای چارو وزارت ویلي دي چې بریدګر د افغان پوجانو لخوا وژل شوې دي. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعي مخته موټر بم برید شوی او تر هغه وروسته نخټه شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوې دي او په کې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همداراز زیاته شوې چې د 2000 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په جګړو کې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکی مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکمه کړي. خو په ټولیز ډول په 2000 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکمه سوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي، په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 درس ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنې په 9 میاشتو کې 10% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. دویناما په راپور کې د دغو تلفاتو 85% د حکومت مخالفان سره او همدارنګ 28% په افغان حکومت مسولیت ورچول شوی. په راپور کې دونه شوی چې کڅه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړۍ 9 میاشتو کې د ثبت شوی ملکی تلفاتو په کچه کې په لومړۍ ځل کموالی راغلی، خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی دی چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي. خور کې دونه سوي ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاری حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختیدا. د په داسې حال کې د چینما د ملګرو ملتونو سرمنشي روان کال د نړیوال بشري اوربان غوښتنه کړې و. د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي، خو لا هم دوی په پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغان او لکابل مکسره د یوناما د ننني خبر شوی راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې دغه پور پاره څه خبرګون نه دی خودلې، خو طالبانو چې د یوناما د راپور لمخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوې دي. نن په یو اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړي او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو لارې چمتو شوې دي چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبريږي. د البته د طالبانو خبرګون و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2000 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا چنګار کړای. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړای او شمنه کړی چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوه کلونو کې د پاکستان له لوري له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمی شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سکل د دې هیواد له بیلابیل ولایتونو د انارو 215,000 حاصلات ترلاسه شوی دي. تیر کال نږدې 250,000 انار په هیواد کې تولید شوی وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سکل په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدېږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس هم ورزوی نړیوالې موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې لګېدلې، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوې چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور ته پام وکړي چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپل تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهیم. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولی. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو لمخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو لمخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ سترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوښ و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې دغه تړون له مخې پاسته شوی و له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخې ل ایرانی رژیم نه د دې وړتیا خستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي غواخله او منځنۍ ختیز چپټپاند نشي کړی. خاغلی پامپیو په یو وینا کې یادونه کړې چې د ایران د عمو تیلو څو محدود پاتې پیرون کې باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځنۍ ختیز کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي د لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب یې ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقص کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د حقونو د څار اداره یو ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري، په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغه اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلک دغه پلان ته او دغه کمیټې ته ور شامل کی چې وی د انګریزانو په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس ولري، یا دا چې دغه تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط کې کړي وي، ځکه دوی د هغه حالتونو نه خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلق باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلای شي. نو یو د دلیل نه دا ورچه زمانه خواهش وکړو چې په دغه کمیټه کې شامل شم. بل دا چې دوی د دې تام پرې چې تعلیم کړای وي، په خارج کې تعلیم کړای وي، په انګلیسي باندې وغږی تاسو او دا چې په ټولنه کې کار کړای وي، زما په نظر باندې دغه ډېر څلور مسایل نن په نظر کې نیول سره ما ورته ونه چې د دغه کمیټې غړو ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او کدا ته وایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، غذای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شي؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي، او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطحه باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا چې تاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاستئ، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لرئ، څنګه یې ارزوئ په اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوقو څخه حفاظت وکړي داری تماین لري د راکړو کې. او بل دا چې په بختاره باندې افغانستان اگر د تیر شلو کلونو کې نسبتا کوم دولت لري د وچې خلا راغی ته د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقوقو د سرغړاوي موارد په کې ډېر زیات دي.
مومن صاحب که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله اولینی چارې چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، په دولت کې یو که په بیرون د دولت کې یو، دا د سیو شاله چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په مؤسسات کې کومک وکړي. او د سولې پر اساس سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هغه مچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول متاف افغانان کار وکړو، سوله راشي. او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي دغه څخه خلاص شو چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
له یو استرالیایی میشتي افغان سره مخبري او اوریدلې د تازه د بشري حقوقو د څارې ادارې غړي توپ ته کاندیدا او غړي توپ تر لاسه کړی دی په بیلابیلو مسلو خاصتن د بشري حقوقو په مسلو باندې خبري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار او روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وای په عمومي لارو د خښوي ماينونو او جګړو لامل په ډاډه زړه سفر نشي کولای او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ را تګ وکړي. صادق رښتینی په دې اړه راپور را لګلای.
امین الله او داغل سکون نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماينونو لامل ډیر وخت تړلی وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ را تګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په اتو ساعتونو کې یو موټر رسیدي، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن دوو او ان درو ورځو ته رسیږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په اته ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر را رسوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یو لید شپه په سوال دی، یعنی دغه دی نن سهار پر یو لس بجې باندې هغه موټر را ورسېدی د اته ساعته لار بار پر څو ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوان ولسوالۍ لفرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکی ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکی خلکو د تګ راتک پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا یې پر میوان را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل، دوه یو شپه موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پر ووي اسکر دې پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بې هم لوړې سي.
د کښنی موټر کرایه په خاپین اته سو کال لا یو یا زر کال لا یو وز ونیم زر کال لا نه اخی، د زه غوړو ډبا په شپانه سو کال لا دار په 2000 کال لا په خوای پر وړ ډبا باندې 50 کال لا یو وز پر وړ ډبا باندې 100 کال لا یو ونیم سو کال لا چې
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 میاشتو کې د کندهار روزګان د لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک د امنیت ځواکونو د تشکیل کموالي بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولولې ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیاسا تخریب یغه جوړو، دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کیل منځ وړي. د دې لارې د پورا امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي، متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار دا لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو درو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماينونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو لامل ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وي چې لامل یې موټر چلوونکو مجبوریږي ترڅو دغه ولایت د کندهار د شمال ویدیځ ولسوالیو میوان او خاکریز پر فرعي او خاملارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبر کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوی دي. بادام کلی کې د سره کې به امنه کړې تر میدان خاره پورې مینونه خهای امنیتی ستونزې لري سخت او عدالت غم نو خري زر تزر لري د لاره پاکه کی والسلام به احترام.
پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپا دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوې کېږي چې برما په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د مستری او ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
زه ابو عمر یم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی.
زمون په نورستان ولایت کې ټول اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزي لرو اوس په هر کال یو بوره غونډه تقریبا 5000 اشپل روغانی باندې خرڅولو چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې هروسه کال تقریبا 5000 لګه داخل شو اوس چې دی یو بوجه مزر هم غونډه باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاد کړي والسلام
خراب سے